بجې شوې مخکې دې چې دې بحث ته ور ورسیږي پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سر لیکونو ته چې احمد شیبری وړاندې کوي.
په پام کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی سلمی خلیل سات د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د ماسکو په کانفرنس کې روانه اونۍ ګډون وکړي. په هرات کې د پښتون د اوبو د بند پر پروژې بریج شوې ده. د افغانستان د اوبو د تنظیم د ملي ادارې ویان نظام خپلواک ویل چې په دې حمله کې درې تنه امنیتي ساتونکي وژل شوي، یو ټپي شوی او څلور تنه تری تم دي. د بغلان د زراعت پوهنځي د استادانو او محصلینو پر موټر نه د مرکز پولي خمپري په لمن کې حمله وشوه. د بغلان د عامې روغتیا د رسنیو مسؤول عبدالله ملنګ اسدي رډو ته وویل د دې بریج له امله دوه تنه وژل شوي او شپږ ټپیان شوي دي. پوښتل شوی کې یو محصل او بل د موټر چلوونکی دی. پټه پیانو کې استادان او محصلین دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د سوریې د کړکېچ د سیاسي حل د بیا پیلېدو لپاره د نوې نړیوال چوکاټ وړاندیز وکړ. دا غوښتنه داسې مهال کې شي چې د سوریې د کورنۍ جګړې له سم کال پوره شوی دی. په پام کې ده چې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو او دفاع وزیران انټونی بلینکن او لوید آستن نن په ټوکیو کې د خپلو جاپاني سیالانو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اتحاد پر پیاوړتیا خبرې وکړې.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف پنځو فیصد
متاسف یم چې حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
قدر منوریدون کو سلامونه. خدای دې وکړي چې روغ جوړوي دوستانو. خوشاله يم چې د دیونه په بحث کې ستاسو قربې يم. موضوع مو د افغان حکومت د مسکو او ترکیه غونډه تخپل پلاوي استوي. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي امنیت صلاحکار د شنبه پورس په کابل کې د امنیتی مسولینو غړي خبري ناسه کې وویل افغان حکومت چمتو دی چې د مسکو او استانبول ناسو کې ګډون وکړي.
موږ د مسکو او ترکیه په غونډو کې ګډون کوو. د بهرنیو چارو وزارت او د ملي مصالحې عالی شورا به په دې اړه کار کوي چې د نورو هیوادونو او طالبانو د ګډون کچه معلومه کړي. په هماغه ډول به بیا موږ خپل هیئت انتخابو. که د طالبانو پلاوی د همدې دوهې د پلاوی په کچه وو، زموږ هم د دوهې پلاوی ګډون کوي.
خو د ښاغلي موی په خبره لا تر اوسه په یادو ناسو کې د ګډونوالو د ګډون کچه نه ده معلومه. که څه هم د روسیې په ناسته کې د افغان حکومت پلاوی او د نورو ګډونوالو نمونه نه دي په ډاګه شوي، خو له دې وړاندې د مصالحې عالي شورا ویلي و چې د نورو سیاسيونو، ګاونډیو هیوادونو او طالبانو ترڅنګ د دې شورا مشر عبدالله عبدالله هم دغې ناستې غوښتل شوی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له بلنې وروسته باور دا و چې یادناسته به د دوهې له ناستې سره ټکر کوي. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د دې خبرې پر ردولو سره ویلي د مسکو غونډه د دوهې د غونډې ملاتړ لپاره ده او له دې غونډې سره هیڅ ډول ټکر نه لري. د راپورونو پر بنسټ ټاکل شوی چې د مارچ په 13مه په روسیې او د همدې میاشتې په 20مه ترکیه کې د افغان سولې په تړاو ناستې ترسره شي. د افغانستان د سولې په اړه مسکو مخکې هم د څو ناسو کوربه وو. دا غونډه له نورو هغو سره څه توپیر لري؟ د مسکو او استانبول غونډې به په رښتیا سره په دوحه کې روان د سولې بهیر اغیزمن نه کړي. دا دوه غونډې به ډېرې د چا په ګټه وي او ګډونوال به یې څوک وي؟ په دې خپرونه کې په همدې موضوع بحث کوو او د دې بحث لپاره را سره مېلمانه دي دینی او جهادي شخصیت او د سولې عالي شورا پخوانی غړی قاضي محمد امین وقات او سیاسي شنونکی او د کابل پوهنتون پخوانی استاد پوهان ودیر صافه. درنو ملمنو خرا خلاص خغله وقات کپسر کې راته وای چې د افغانستان د سولې پړه مسکو مخکې هم د څو ناسو کوربه وو. دا غونډه له نور هغه سره څه توپیر لري؟
بلې، لکه څنګه چې په مسکو هم اعلان کړ، د مسکو غونډه چې په داسند مارچ ورکیږي او دولتي او نورو سیاسي شخصیتونو او طالبانو ته بلنه ورکړل شوې ده او تر اوسه اعلان شوی نه ده چې کوم جهتونه به په کې برخه واخلي. دا د هغه غونډې چې د امریکا په پیشنهاد او د ملل متحد د ابتکار او د ګڼو هیوادونو په اشتراک به په ترکیه کې دایریږي، د هغې بدیل نه دی. د ترکیه په غونډه کې په اوربند باندې د قانون اساسي په ارزونه او په انتقالي حکومت خبره کېږي چې هغې کې به د دولت لوړ پوړي چارواکي برخه اخلي چې دا صلاحیت ولري چې دغه درې موضوعاتو کې نتیجې ته رسیږي، چې دوی دغه نتیجې سره خپله همغږي وښيي. او د مسکو غونډه چې اجندایم ډیره تثبیت نه ده او دا د هغې غونډې بدیل نه دی بلکې مومد دی. نو دوی کې شخصیتونه غوښتل شوي دي، اجندا مشخصه نه ده او مسکو اصلا بې ضرورته اقدام وکړ چې اوس پکې بند راغلي دي، مجبور دا خبره سر ته ورسوي. ګډونوال یې دا معلوم نه دی چې په کوم حد کې به څوک پکې برخه واخلي، که څه هم دولت اعلان کړه
قاضی صاحب د دغه اقدام نه مثلا بی موقعی اقدام نه به هدف د مسکو څه وو؟
خو مسکو ځان مطرح کول دي، مسکو خواسم په خپل حد کې ځان مطرح ده، د یو سیمه ییز هیواد په حیث باندې، نه د یو ګاونډي هیواد. ګاونډي هیوادونه خو زموږ معلوم دي، هغې نه سوا سیمه ییز هیواد مسکو هم دی، سیمه ییز هیواد چین هم دی، سیمه ییز هیواد هندوستان هم دی، هندوییز هیواد ترکیه هم ده، او حتی تر عربستان پورې دا خبره غځېږي. نو وګورو چې د مسکو په غونډه کې یو مشورتي غونډه ده، اجنډا یې څه شی دی، هغه خلک چې بلل شوي دي څوک څوک په کوم حد کې، خو مهم په هغې کې دولت او طالبان دي. دولت خو اعلان کړي چې موږ په دواړو غونډو کې اشتراک کوو، خو په دواړو غونډو کې به هیئتونه او پلاوي ټاکل کېږي، هغه به فرق لري. د مسکو په غونډه کې به لږ چې رتبه خلک وي او د ترکیه په غونډه کې به لوړ رتبه خلک وي. نو دا مسله په دې کې ده، د مسکو هم یو نوبت دی او بې وخته دا اعلان وکړو یو مزاحمت او مشروطیت پیدا کړ، د دې نوبت به هم تیر شي. اساسي بنیادي چې د امریکا په پیشنهاد او د ملل متحد په ابتکار او د ګڼو هیوادونو په اشتراک او نظارت به دایریږي، او په هغې کې به اوربند قانون اساسي په ارزونه او د انتخابي حکومت په تشکیل باندې خبره کیږي. دا هغه د ترکیې غونډه ده چې هغه د ډېر اهمیت وړ ده، او انتظار باسو چې هغه غونډه کامیابۍ ته ورسیږي. او دغه درې واړه مسایل چې اوربند دی خصوصا او انتخابي حکومت باندې موافقه ده، دا په کې
مننه خغلی وقات. صفی صاحب تاسو هم په همدې نظریه کوم مسایل چې خغلی وقات مطرح کړل؟
او پاسلې ترام سلامونو د وړاندې کولو نه قاضي صاحب محترم ته تاسو ټولو او اوریدونکو ته اساسه چې وقات صاحب محترم فرمایل بالکل فضائي تحلیل او زبدا هم سره اضافه کوم چې وروسته د هغې چې یو څه زند د دوهې په خبرو کې راغی، د دې زند نه وروسته په هماغه حالت کې چې د افغانستان نه هیات دوهې ته تللی و، بیا هم طالبانو بعضې ګشتونه یو مملکت بل مملکت ته وکړل، من جمله ماسکو ته هم تللی و. نو ماسکو د آینده دپاره خپل تشویش لري چې کدا موضوع ټولیزه توګه باندې حل نشي، نو دې د پخوانی آسیایي جمهوریتونو نه چې اوس په نامه مستقل هیوادونه دي لکه ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، خصوصا تاجکستان او ازبکستان چې ډېر نږدې و قوي علایق د افغانستان سره لري او پکشته، چې دا د داعش او د طالبانو د دوی په خلاف د مرکزونه او هدف ونه ګرځي، ولې چې دی اور بیا مسکو پورې او چیچنیا پورې او دغو پورې هم ور رسیږي. نو دوی علاقمند دي چې دغوی په نظر هم پوه شي، او کابل کې خو سفیر دی همیشه اطلاعات هغه ورته ورکوي. نو سره له دې چې دا اقدام کوم ډېره معناداره نه وه، مګر خپل د معلوماتو لاسته ورولو او تاثیر اچولو د دوستۍ ښودلو د آینده احتمالي قوت کې شاملېدلو دپاره چې طالبان دي غواړي ځان نږدې.
بله صفی صاحب، ستاسو په نظر باندې د مسکو غونډه خو تاسو دواړو ښاغلو ډېره مهمه ونه ګڼله، او د ترکیې غونډه ستاسو په نظر مهمه ده؟ د ترکیې غونډه به د دوحه کې د سولې روان بهیر آیا اغیزمن کړي د روانې خبرې؟
خبره خدا ده داسې نه ده چې د مسکو غونډه هیڅ مهمه نه ده، ولې چې بالاخره په دې اواخرو کې چې موږ تاسو واورېدل، نړۍ واورېده چې موضوع د امریکا د وزارت خارجې د خواهم آینده د پاره د حل په خاطر باندې ملګرو ملتو ته سپارل کیږي او سپارل شوی ده. او ملګرو ملتو کې خصوصا د امنیت په شورا کې ماسکاو او چین ډېر قوي ګاونډیان په دې منطقه کې د افغانستان دي چې که دوی وکړه ونه کړي و اتفاق نظر په امنیت شورا کې د افغانستان د موضوع د حل دپاره ونه لري یا مخالفت ولري نو هغه پرېکړه نه نیول کېږي. په دې لحاظ باندې ماسکاو ځان ته هم معلومات ولري په خپل ځای کې ډېر مهم هیواد یو د لویو قدرتو د پنځه ویټو لرونکي حق هیواد دی اهمیت لري. اما د غونډه یعنی دومره مونږ ته د اهمیت وړ نه ښکاري مګر هغوی ته د اهمیت وړ دی. او ترکیه راغلو ترکیه خو د ناټو غړی هم ده او مورد د اعتماد د ډېر پخوانی نږدې د امریکې هم ده او یو قوي اسلامي مملکت هم دی چې په هغه کې هم شک نشته دی چې دوی په خپل اسلام باندې هم ټینګ ولاړ دي په عین حال کې. نو په دې لحاظ باندې ترکیه به موثرتره وي چې په خپله ژبه د اسلامیانو او اسلامستانو هم غږېدی.
بله صافی صاحب، زما پوښتنه دا وه چې دغه به په دوحه کې د سولې روانې خبرې دا خو به اغېزمنې کړي که څنګه؟
فکر کوم چې دوحه هغه اصل مرکز و چې دا خبرې پکې شروع شوې دي او دوی ټول هم ماسکو لابروف وزیر خارجه اعلان کړه او هم ترکیه وزیر خارجه وویل چې دا د هغې دوام دی چې یعنی صلح موږ غواړو چټکه کړو لږ ذره نوره هم د هغې دپاره یو اقدام دی، نه دا چې دوها سر ته ونه رسېږي او دلته به سر ته ورسېږي. دا مفهوم پکې نشته او دا یو امداد او مدد د سولې د چټکتیا په برخه کې دوی اظهاروي.
خغله وقت تاسو هم پام دی نظر آیا فکر نه کوي چې د سی باورونه موجود دي چې امریکا فکر کوي چې په دوحه کې د سولې خبرې ناکامۍ سره مخ دي نو ځکه اوس د ترکیه غونډه را بولی او د ترکیه کې غونډه جوړیږي؟
دوحه خبره خو د سی متای چې مطلوب او هغه ورنکول او بل خاصه د ترکیه خارجه وزیر د روسي خارجه وزیر دی هم دوحه ته سفر وکړ. قطر ته اوازه د پټل د خارجه وزیر سره مشترک کنفرانس ورکړه او ویل تقدیر وکړه تشکر وکړه او دا نو سره د نړیوالې ټولنې چې ملل متحد په راس کې دی دا انتقالیږي ترکیې ته. او په ترکیه کې به د دې هغه درې نقاط چې ما عرض کړل چې اردن دی اساسي قانون ارزونه ده او انتقالي حکومت دی، هلته به تصمیم نیول کېږي نه دا چې صرف مشوره وه، تصمیم به نیول کېږي او د افغانستان دولت به ځیږ سطحه باندې اتل تلیږي. او د ماسکو غونډه ماسکو وویل چې دا د ترکیې د غونډې بدیل نه دی، دا د هغه په مقابل کې موضوعګیري نه ده، بلکې دا مسله د امریکا سره شریکه شوې وه، لیکن بلنه ورکړې وه. نو دا یو ارزونې لپاره دا یو مشورتي غونډه ده او دا نه ده معلومه چې په کوم حد کې څوک پکې برخه اخلي. نو د ماسکو غونډې نه البته کوم تېر شي دا مې نه راده. د ترکیې غونډه چې ماسکو هم په امریکا کې ته ویل لکه څنګه چې جناب وزیر صاحب وویل هغه د امنیت شورا غړی دی، نو دا دې چې به هم دوی شریکي او نړیوال قوتونه په امریکا کې حضور لري او داسې یو پرېکنده نتیجې ته کوشش کوي چې ورسېږي چې هغه درې نقاط چې ما تکرار کړل هغه پکې ترسره شي.
بله وقت سپ د ترکیه په غونډه کې گاونډي وادونه او ملګری ملتونه هم را شریک شوی دي، دا څومره اغیز لري چې د افغانستان کې د سولې په بهیر باندې د گاونډي وادونو موجودیت په دغه غونډه کې او دغه شان د ملګرو ملتونو موجودیت؟
کو دوه باجن سیمان سره هغه مستری پالیسی هغه شتل باندې او ته ورا سیدل او په دې کې جديت او قاطعیت من سره راځي. افغانستان مثلا د امریکا مسوقه کې د ټول د نړۍ په سره کې دا په مسالمه ته نه ځي شکل د څه په ته ورا سیږي چې د افغانستان کې ځانګړي دوه اړخونه یو نظام کې حضور پیدا کړي د قناعت تر حدا او به دا نظام مقدمه وي د بل نظام لپاره شاهدان او د کنفرانسونه کېږي دا خبرې کېږي دا په دې باندې ارزونه کېږي. بناء د مهمه د ترکیه غونډه ده او روسانو هم د ترکیه د غونډې هغه حیثیت منلی دی او د هغوی سره موافقه کړې ده او د روسانو خارجه وزیر او د ترکیې خارجه وزیر او د قطر خارجه وزیر هلته په دوحه کې کنفرانس درلودلې هغوی هماهنګي درلودله او چې اهمیت د ترکیې په غونډه کې دی د مسکو مسله دا د مقدماتي خبره ده مشورتي خبره ده او مسکو په حیثیت راته کولو او د حیثیت په تصویر کولو دا تثبیت دی مسکو سیمه ییز هیواد دی او د امنیت شورا غړی دی لکه څنګه چې جناب مدیر صاحب وویل مګر انداز کېږي نه نور سیمه ییز هیوادونه چې هند دی او خپله ترکیه به په دې کې شامله وه
د ملګرو ملتونو شاملېدل په دې کې د فکر کوي څومره مهم ګام دی چې ځکه چې د ملګرو ملتونو په خوا په داسې مسایلو کې د افغانستان د سولې په اړه چې کومې غونډې په دې کې دوی نه ول شامل شوي
خو دغه نور هڅو چې نتیجه ورنکړه دا وفاقي شولې او هر څومره پرشنهادونه وشو چې ورکم دی وشي ورکم ونه شو وربند سره پریږدا او ځان له افغاني مذاکرات ته داسې حد کې شروع شي چې هغه نتیجه ورکړي خو له افغاني مذاکرات او متکي په دوه مشونو باندې یو وربند یو ورکم او بل د بندیانو آزادول بندیان آزادولو کې خو ډېر برجسته قدم افغانستان جمهور رئیس اشرف اوچت کړی چې پنځه زره او څلور سوه بندیانې آزاد شول خو هغې نتیجه ورنه کړله هغه وخت چې د غلام مجاهد زما یاد دی لاله بله وایي چې کله دغه پنځه زره او پنځه زره بندیان آزاد شي په همدې ورځو بین افغاني مذاکرات شروع کېږي بندیان آزاد شو بین افغاني مذاکرات پیل نه شو نو اوس مهمه غونډه هغه د ترکیې غونډه ده او دا صرف د ترکیې ابتکار نه دی دا د امریکا او ملت متحد ملت متحد خو نړیوال هغه سازمان دی چې ټول هیوادونه پکې برخه لري او نهایي مرجع ده نو چې ملل متحد به ځکه حضور پیدا کړي هغوی دا هنر لري دا تجربه لري چې هغه اجتماعات باید منتج شي لکه څنګه چې دوی درې نقطې اعلان کړې دي دغه درې نقطو ته او بیا نظارت هم وکړي طالبان چې دلته راځي دلته حضور پیدا کړي دلته د هغوی دپاره اقامت څنګه کېږي د هغوی امنیت څنګه کېږي د هغوی معیشت څنګه کېږي د هغوی مصروفیت څنګه کېږي دا ټول هغه مسلې دي چې د طالبانو د حکومت په حضور په واسطه د غنور خبرې مو سره تړلې دي امنیت معیشت اقامت قناعت رضایت نو د خپل خبره دار چې طالبان په مسله کې قناعت او رضایت لري او د طالبانو د قناعت او رضایت نتیجه کې ځای کار پر سر شي او هغه منتشتیږي دته چې افغاني ټولنه بل پاتې وربند ولري او د شیا اساسي قانون ولري چې طالبان د قناعت وړم وي او د شې نظام نو ولري چې طالبان د حضور ولري
مننه صافي سپ ساس په نظر باندې د ترکیه غونډه باندې رد چاپ غټوي د طالبانو په غټه کې د افغان حکومت په غټه او دغه شان خاغلی وقاد ویل د اساسي قانون خبره وکړه او ویل چې په دغه غونډه کې به د اساسي قانون باندې هم خبري کیږي ساس په نظر باندې افغانستان اساسي قانون کې آیا د سشته چې باید تعدیل شي
مهرباني خبر خدا دا چې اصلا امریکای کې د ترکیه یو وخت پیشنهاد کړی او غوی هم منله چې دلته د مجلس نیول کیږي او ملګرو ملتو پیشنهاد خصوصا چې کړی چې باید چې هم ورته راوبلل شي او د افغانستان قضیه کې داخل شي علت یې دا دی چې دا دومره موده د طالبانو د پرځولو نه راوروسته هم امریکا دلته په افغانستان کې په ډېر قوت سره وجود لري جګړې کړې دي اوس هم وسایل لري کار کړی ډېر پاتې دي که کم پاتې دي خو هغه موافقې په عجله چې دوه کې د طالبانو سره وکړلې په همدې خاطر چې غواړي پښه وباسي غواړي نه منطقي هیوادونه پرې خوشحاله دي چې دلته وغوسیږي او نه دا لوی قدرتونه چې د منطقه کې چې چین او روسیا ده دا خوښې په دې چې امریکا دایمي ته پایګاوې ولري او وګورېږي او امریکا ها خپل هم چې خپل موقف تر اوسه پورې مطالعه کړی دی فکر کوي چې آینده کې ورته ډېر مشکله به وي چې په دې منطقه کې دغسې حال کې چې لوی قدرتونه هلته وجود لري او پرې خوښ نه دي او دای په فشاري وکړي چې په افغانستان کې پاتې شي. نو ځکه وروسته د تګ نه داسې یو نظام په افغانستان کې یو میکانیزم غواړي چې هغه دوامدار اوسي، دوی په ضدم نه اوسي او کولی اوسي چې ځان وساتي. هغه نږدې کول د طالبانو د فعلي حکومت او عناصرو سره دي چې د امریکا تر سوري لاندې تر اوسه پورې کار کړی دی، او ترکیه هم دا منله چې مجلس ونیسي او هماغه درې مهمې موضوعګانې چې قاضي صاحب محترم ورته اشاره کړې ده چې اوربند دی او اساسي قانون دی او آینده حکومت تشکیل کړی، دا مستقیما د افغانستان د هغه میکانیزم د جوړښت د آینده دپاره په ترکیه کې فیصله کېږي. دا اهمیت په همدغه کې دی، او همدغه دی چې د افغانستان حکومت هم بنلی چې اشتراک پکې کوي او طالبان به هم اشتراک پکې کوي چې دوی کتروسه پورې په آینده حکومت په بل ډول غږېدلي. نو اوس به د یو آشتي یو مصالحې او یو دواړو ټولو خواوو ته د منلو وړ یو میکانیزم ورته دوی خپل د خبرو نه را وباسي او جوړی به چې موضوع هلته نږدې شي او نهایی به یې نهایی به یې په هغه سه یو کانفرانس کې کېږي چې ملګري ملتونه وټلي.
بله مننه. ښاغلی وقات، د اوس دغه غونډې د ګډونوالو په اړه هم بحث رامنځته کیږي، مثلا چې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار هم ویلي دي چې تر اوسه پرې ګډونوالو په اړه باندې څه نه دي ویل شوي. فکر کوي چې د دغه دواړو غونډو او خصوصا د ترکیې د غونډې ګډونوالو باید څوک وي؟ یوازې دولتي چارواکي باید وي او کنه مثلا مطرح سیاسي چیرې د افغانستان چې غیر لدینه چې مثلا طالبان ګډون کوي او حکومتي چارواکي دوی هم باید پکې ګډون ولري؟ ستاسو نظر پکې څه ده؟
ولی مسکو خو دا خبره کوي دا چې هغه ځینې سیاسي شخصیتونه مدني ټولنې ته هم بلنه ورکوي، د دې تاریخ شوي ته نه ښایي هغه ځان چې نه او په مهمه دا ده دولت دې خپل ځان سره سیاسي خبره مدني ټولنه نمایندګان د خپل نمایندګان د ځان سره واخلي. مهم خبره ده چې صلاحیت په چا سره ده؟ د ځنګ بندولو صلاحیت خو د طالب سره ده. د قانون د تنفیذ صلاحیت بیا د پریکړو د تنفیذ صلاحیت خو د دولت سره ده. نو با صلاحیت مرجع چې د دواړو خواوې په دې کې برخه واخلي، دوی کولی شي د ځان سره سیاسي خلک د ترکیې غونډې ته ویشي او مطرح چې ویلی شي هغه د ناظر په شکل باندې د دویم خط کې ناستې وي، هغه دواړه خوا جرګې کې بحثونه کېږي، هغې کې د مشرفي کردار ادا کړي او دا خلک د مملکت د سرنوشت په ټاکلو کې دوی ته برخه ورکړل شي.
ډیره مننه وقت صاحب. صافی صاحب، یوه پوښتنه وروستۍ پوښتنه، هغه دا چې تر اوسه پورې چې د افغان سولې لپاره کوم فرصتونه رامنځته شوي دي، سمه استفاده ورنه نه ده شوې، سمه ګټه ورنه نه ده اخیستل شوې، د دغه غونډو چې را روانې دي په مخ کې دي، له دې نه باید دواړه خواوې څنګه استفاده وکړي څو په افغانستان کې د څو لسیزو جګړه چې د خلکو ارمان دی چې ودرېږي او یو پایښتي سوله په دغه هېواد کې ټینګه شي دا رامنځته شي؟
مهرباني. خبره خدا ده چې څنګه چې موږ وینو دا دومره کلونه جګړو انسان وژنو کې تیر شول، دا اوس هم ډېر بد حال د جګړو د افغانستان په خلکو روان دی، ژوند پې په خلکو تریخ کړی دی او په تېښته باندې لګیا دي. نو دا مجلسونه په دې ښه دي چې دوی یو وارې خپل یو بل نظریات په دوحه کې د میاشتو راهیسې چې کالم پکې تیر شو په بلد دي، اوس غواړي چې هغه لب لباب د ټولو طرفو په دې مجالسو کې خصوصا د ترکیه په مجلس کې د نظام په باره کې چې اساسي قانون باره کې غږیږي. دا ورته مهم دی چې فیصله وکړي، او دا چې څوک په ماسکو کې اشتراک کوي او څوک په ترکیه کې اشتراک کوي، دا خو واضح دی. حکومت خو ویلي دي چې موږ ګورو که طالبانو چې تر اوسه موږ سره غږېدل، د هغو د جملې نه خپل هیات راولېږه، نو موږ به هم د مصالحې د شورا چې هیات ورلېږلی د هغو نه خلک ټاکو چې دلته به ورځي او کلي خبرې به کوي چې یو بل سره بلد دي او که نه وي اشخاصو، بیا به همغه وخت پرې باندې فیصله کوو. مګر په ټوله کې زه خپله شخصا خوشبین ورته ښکارم چې دنیا او منطقه هم دې نتیجې ته رسېدلې چې باید دې غمیزې د افغانستان ته د پای ټکی کېښودل شي، او خلک پوهېږي چې په حیث د انسانانو د جهان په دې منطقه کې هم خپل هغه سوله چې حق دی انساني او خدایي او آسماني او زمیني هغه ته ورسېږي. نو زه ورته خوشبینم چې امید دی داسې یو لاره دلته پیدا شي چې ټولې خواوې سر لاس ورکي او خپل وطن او خلک د وطن نور د وژلو ورانولو نه وژغوري او یو سالم مسؤون او باامن افغانستان پکې.
ډیر ډیر مننه قدرمنو اوریدونکو، زموږ نننه باس هم دومره لته سودواړو څخه مننه کوم.